خدا نگهدار.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی جانان سایق وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورشتونو له کبله د مړینو شمېر 9 تنو ته رسېدلی دی. ښاغلی سایق تر دې مخکې د مړینو شمېر 40 تنه شولی و، خو د پرون ناوخت وویل چې د 9 تنو پر مړینې سربېره 10 نور ټپیان شوي او 6 کورونه او ودانۍ نړېدلې دي. د وروستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمېر ولایتونو لاری بندی کړی دي. په خوست کې د یوې سرګولولې په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون ناوخته خبر ورکړ چې 2 ماشومان او یو نه چاودېدلې سرګولوله خپل کور ته وړې و او د لوبې پر مهال ترې و چاودېدله. وژل شوي او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ناچاود سروکي، ماینونه او مهمات وخت په وخت ملکیانو ته مرشوب داړي دي. د افغانستان متحده جبهه وایي په هیواد کې د ننه او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو پخوانیو ځواکونو د لاسنیوي او همکارۍ لپاره هلې ځلې کوي. د دې جبهې یو مسؤول جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د جنرال اکمل امیری، جنرال رازق او ځینو نورو پخوانیو افغان جګپړو پوځي قوماندانانو عکسونه ځړول شوي وو چې له طالبانو سره په مخامخ جګړو یا د هغوی په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینو مشرانو او ځینو نورو خلکو برخه اخیستې وه. خوشحال سعادت پر طالبانو نیوکه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د ده په وینا بې درېغه زور زیاتی کوي. د افغانستان متحده جبهه د پوز د پخوانی جنرال سمی سادات لخوا جوړه شوی او اکثر حق پخوانی قوماندانان او جنرالان پکې شامل دي چې کلونه د طالبانو په وړاندې جګړه کړی ده. ایران وایي د طالبانو حکومت غواړي په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیسي. د ایران مهر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوی دغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې د دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو تر کنټرول لاندې د اقتصاد وزارت د نړیوالو ترانزیتي چارو د رئیس محمد الله بختیار په مشرۍ د طالبانو پلاوی هم چابهار بندر ته تللی او هلته د ولسمشر له سلاکار حجت الله عبدالمالکی او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. د ایران د سوداګریزو چارو عالی شورا د اعلامیې له مخې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا ټینګار کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو پلاوی او ایرانی چارواکو د چابهار بندر د پراختیا له پروژې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین ولسمشر له نړۍ وغوښتل چې د روسیې په ماتولو کې ورسره مرسته وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو بیان کې وویل چې اوکرایني ماشومان د روسیې د پوز هدف دي. هغه په اودیسی شهر کې هغه بریټي اشاره وکړه چې د شنبه په ورځ پکې 4 ماشومان ووژل شول. تیر ورځ د اوکرين پوز تایید کړ چې په اودیسی کې د روسیې د بریټ په پایله کې د قربانیانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی دی. او د تیلو صادراونکو هیوادونو سازمان اوپک غړیو هیوادونو موافقه کړې چې د روان کال په 2 روبه کې به د تیلو صادراتو کمول تداوام ورکړي. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپک پلس پرون وویل چې د تیلو په صادراتو کې کموالی به د روان کال د جون تر پایه دوام وکړي. روسیه چې د اوپک له متحدانو څخه ده وایي چې د روان کال په 2 روبه کې به هر ورځ 4,100 بیرل تیل تولید کړي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیز قاری محمد فصیح الدین فطرت دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس کې ګډون وکوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس د میکس نن دوشنبه پیلیږي او تر چهارشنبه دوام کوي. د دې موضوع تفصیل له سفیولا ستانکسی واوري.
د دوهی د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون چې د قطر د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي ویلي د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا نوي ځانګړي استازي د یاد نندارتون په اتمه دوره کې ګډون کوي. دوی د طالبانو د دولت د استازو د ګډون په اړه رسما څه نه دي ویلي، خو د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي دې غونډې ته ورغلي. د طالبانو دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د طالبانو د پوځ لوی درستیز قاري محمد فسیحالدین فطرت به د دوهې د دفاعي صنایعو په نندارتون کې ګډون وکړي. د دوهې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون کې د 200 هیوادونو او دفاعي پوځي شرکتونو د نندارې مراکز جوړیږي. تمه ده په یوولسو سیمو کې دا لوی نندارتون پیل شي او په ترڅ کې به 2 نړیوالې معاهدې لاسلیک شي. دغه نندارتون ته د 10 هیوادونو 11 جنگي بیړې هم نندارې ته ایښودل کیږي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د دوی لوړ پوړي چارواکي د دوهې په نندارتون کې په کومو ځانګړو برخو کې بحث او ګډون کوي. د طالبانو د دفاع وزارت اعلامیه په اساس تمه ده دا طالب چارواکي همداراز له قطري چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا باندې خبرې وکړي. د افغانستان د پخواني پوځ د کمانډو ځواکونو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي ازادي رو سره په خبرو کې له ملا یعقوب سره د قطري چارواکو د لیدنو پر مهال د ځینو پیښیدونکو مسایلو په اړه خپل نظر داسې شریک کړ.
تاکید خود کرد قطر که نماینده ملل متحد، نماینده مستقل برای افغانستان پذیرفته شود.
قطر به ټینګار وکړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ومنل شي. همداراز د ځینو ناتایج شوو راپورونو په اساس احتمالا د امریکا ځینې استازي په ټیټه کچه له ملا یعقوب سره خبرې وکړي، ځکه د ناټو د پرمختللو وسایلو ټول سیستم چې اوس د طالبانو په لاس کې دی ټول څار او ساتنې ته اړتیا لري، هم د هوایي ځواک او هم د ځمکنۍ قوا محاربوي
تخنیک.
جنرال فرید بیا دانی وکړه چې طالبانو تیر 2.5 کال د نړیوالو قدرتونو له مخالفتونو د ځان په ګټه کار اخیستی او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو او شرایطو په نه منلو سره یو ناسنجول شوی ګام اخیستی چې د ده په نظر دا به د طالبانو په تاوان تمامیږي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست د 2022 کال په جولای کې په خپل لومړني بهرني سفر کې هم قطر ته تللی و او هلته یې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره لیدلی و. هغه وخت د قطر د دولت خبري آژانس لیکلی و د قطر امیر په افغانستان کې د ثبات او پخلاینې لپاره د کار کولو په اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست تر دې لیدنې وروسته ویلي و له قطري چارواکو د پوځ د تنخوا او یونیفورم او د سرحدونو د ساتنې د تخنیکي وسایلو او وسایطو د مرستې غوښتنه کړې. قطر د سیمې او نړۍ له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او په لوړه کچه مذاکرې ورسره کړي. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د 2023 کال په مې کې کندهار ته تللی و او هلته یې د طالبانو له رهبر ملا هیبت الله اخندزاده سره لیدلی و. رویټرز هغه وخت لیکلي و دا پټې خبرې له نړیوالې ټولنې سره د لانجمنو مسایلو پر اواري څرخېدي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د افغانانو په تیره بیا ښځو او لږکیو بشري حقونه رعایت کړي. د بېلګې په توګه دوی د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو په پرانیستلو ټینګار لري. قطر له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دې ترڅنګ چې د طالبانو سیاسي دفتر له کلونو هلته فعاله دی د لویدیځ او طالبانو ترمنځ د یو پله رول لوبوي. وروستی وار د فبروري په 13 او 19 دوحه کې د افغانستان اړوند د ملګرو ملتونو په کوربتوب هم یو نړیوال کانفرنس جوړ شو، خو طالبانو پکې ګډون ونه کړ.
ژوند که روغ یی که درد لری تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په داسې حال کې چې د نوې تعلیمي کال پیلېدو ته ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي لا یې هم د خپلو نویو ټولګیو لپاره کتابونه نه دي ترلاسه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د کتابونو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې خپلو ښوونځیو ته مراجعه کړې خو تش لاس راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو ځینو نورو رسنیو ته یې ویلي چې د شاوخوا 80 سلنه زده کوونکو لپاره کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. جزئیات عابد سپوږمې پر راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ادعا کوي چې 80% زده کوونکو باندې نوي درسي کتابونه ویشلي، خو د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې لا هم نه دي توانېدلي چې خپلو نویو ټولګیو لپاره د درسی کتابونه ترلاسه کړي. هغوی آزادی رادیو ته وویل چې تیرو کلونو کې هم زاړه کتابونه ترلاسه کړي وو، تر دې حده چې اړ شوي وو د هغو پر ځای نوي کتابونه له بازاره وپیري. د کابل اوسیدونکی او د نهم ټولګي زده کوونکی شهیر په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
موږ د قوس په لسمه د کتابونو د ورکړې لپاره وغوښتو. کله چې لاړو وویل اوس لاړ شئ او د هوت میش کې راشئ. کلاړ شو هم ښکارانه ده چې کتابونه به بشپړ موږ ته راکړي که نه. پروس کال مو هم چې کتابونه واخیستل زاړه وو، حتی ځینې پاڼې نوې او موږ اړېدو چې له بازاره یې واخلو.
د پنځم ټولګي یوې بلې زده کوونکې مرضیې په دې اړه ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل:
بلې هم راجه کردیم ولی
هو ورغلی وو، خو وی ویل چې د کتاب له نشټوالي سره مخ دي. تر اوسه خو هیڅ کتابونه نه دي ترلاسه کړي. تیر کال مو هم د کتاب کمی درلود او اړېدو چې وی یو پیرو
مجبور شیم که از بازار بخریم.
د کابل ولایت په ښوونځیو کې یوې ښوونکې چې د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم او ښوونځي له ښودلو ډډه وکړه، هم په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د کتابونو د ورکړې پخلی ونه کړ.
کومو سیمو کې چې موږ یو، ښوونځیو ته کتابونه نه دي رسیدلي. فکر نه کوم چې روان کال کې د داسې یو څه پیښ شي، نوي کتابونه توزیع شي. زموږ په ښوونځي تر اوسه هیڅ کتابونه نه دي راغلي او قطعا مې داسې کوم څه نه دي اورېدلي.
په یو شمېر ولایتونو کې هم زده کوونکي ورته ستونزې لري. د بلخ ولایت د پنځم ټولګي زده کوونکې نجله هم ورته ستونزه لري.
چند روز میشم
څو ورځې مخکې چې موږ ښوونځي ته لاړو، زموږ استادان وویل چې تاسو درسونه نه دي پیل شوي. د هود په پنځلسمه د اولو ټولګیو نوملیکنه کېږي. ستاسو درسونه د عمل په لومړۍ نیټه پیل شي. تر اوسه موږ ته نه کتابونه رسېدلي او نه درسونه پیل شوی دی. زه له دې وضعیت څخه هیڅ وخت نه
یم راضي نیستم.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملي ټلویزیون په ګډون یو شمېر نورو رسنیو سره یې په خبرو کې ویلي چې د دوی د حکومت په 2.5 کلنه موده کې 38 میلیونه کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. هغه ادعا کړې چې نوي چاپ شوي کتابونه شاوخوا 80% زده کوونکو ته رسېدلي دي. په افغانستان کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشتوالي او د شته درسي کتابونو زوړوالی هغه ستونزه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، او هغه مهال هم یو شمېر زده کوونکي اړ وو چې د اړتیا وړ کتابونه له بازاره واخلي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر افغان میرمنې چې پاکستان ته کډوالې شوې دي وایي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي.
د میاشتې 10,000 روپۍ د ګاز بل لبند راغلی وو، 6,000 روپۍ د کوزه د برق بل لبند راغلی وو، دومره د اوبو همدومره د پټي سیل د هر شي بلونه دي دلته که نه ټول په پیسو کېږي او پیسې ماته لاسته نه راځي.
خو ځینې بیا په دې توانېدلي چې ځان ته داسې کار په کور کې پیدا کړي چې تر یوه حده د ژوند لګښت برابر کړي.
ما ورته وویل تر زه کوچني کالي به جوړوم، بیا به یې په ښه قیمت باندې خرڅوم. ستا به م یو څه لاس خلاص په دا پیسو زما به م لاس خلاص دغه کارونه کوم. یو څه مې پخوا زده وه او بل د پاکستان مهاجره سوم زده مې کړ.
نن په همدې اکلي غږېږو، ملتیا مو وکړئ. درمنه ودونکو له 2020 کال را په دی خو ګان شمیر افغانان د تعال شول چې خپل هیواد پریږدي او پردیسی ته مخه کړي. ځکه کله چې طالبان د دوم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، اکثره کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي یا هم له امنیتي ګواښ سره مخ وو. په خبرې دوی له کډوالۍ پرته بل لار نه درلودله. د دې افغانانو په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې د جمهوریت پر وخت په خپل هیواد کې د دوی په وینا مناسبې دندې درلودلې، معاش اخیسته او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې، خو نن سبا په پردیو هیوادونو کې دومره څه نشي ګټلی چې شپه او ورځ ورباندې تېره کړي. شامله مقصودی داسې میرمن ده چې دام ګړۍ په پاکستان کې اوسیږي. هغه وایي چې له بد اقتصادي حالت سره مخ ده، په خوا کې د اوسیدلو قانوني اسناد هم نه لري.
ویژانه نه یو کوم څه نه غواړی دا چې زما ماشومان د مکتب نه پاتې شو، کورس ته انتم نه پاتې شو، سره وشت خراب شو، دا مې ډېر زوري کوم چې تراله موږ بل البته زونه من څه خبره هیڅ سم ځان سره نه وره په پاکستان کې خپل د عمر کار کې د کور کار به مو مثلا ماشومان نه واړو او کازي ګرځي تم فلم بلستنه هم ګندلې د زینو زینو